سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپک بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم خبرونه راپورونه لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دیمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي د 14 نن نږدې یو بچ د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې برمې ته لویدلې ماشومې خپل ژوند له لاسه ورکړ د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاده ماشومه د مرکز لښکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې ساه ورکړې ده د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ته لویدلی و چې وروسته یې مړی له څا څخه راوویستل شو لویدیز مشرانو د روسي تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ د امریکا فرانسې کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشروع بللې ده بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړ او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده سپینې مړۍ بیګایلان وکړه چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نو شوی چې د پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځنګړي مورد کې تر اوسه نه معلومه ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو د کابل په دیمزنګ کې د 14 جزئیات په درته د خبرونې په جریان کې وړاندې کړو راپور لرو د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم وایي ک نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي دوی کول شي چې په 15 ورځو کې د افغانستان شمال د طالبانو نه تصفیه کړي خو اوس پښتنه ده چې دغه کار واقعا شونی دی
دی غواړي په یو ډول کوښښ وکړي چې طالبانو حکومت ته ورته وایي چې
په دې اړه درته جزئیات په راپور او مرکه کې وړاندې کوو کابل میشت شکایت کوي چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو له کبله په آرام ځله رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي راځي پښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر مېرمنه اوسېږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده
او لویدیزو مشرانو د روسي تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټول پوښتنې پلان رد کړی دی همدارنګه پوتین اوکراین ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان هم صادر کړی دی په دې اړه هم درته راپور لرو د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د کابل په دیمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بچ د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبان حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړی ده چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو یې شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي چې زیاتې په دې راپور کې ووري
د کابل د دریم امنیتی حوزې اړوند د همزنګ څلور لارې ته څیرمه په یو رستورانت کې 14 یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې ده پیښه د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت تر څنګ په یو رستورانت کې وشوه د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې له 14 وروسته یې د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو لیدلي چې طالبانو موټرو ته پورته او له سیمې یې انتقال کړل دوه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
یو لوړ غږ شو موږ منډه کړې چې څه کیسه شوه چې ورغلو چاودنه شیوه نه په هیم چې څه ډول چاودنه شیوه خو ټاپیان مو موټر ته پورته کړل جامې مو ټولې په وینې ککړې شوې ټاپیان یې روختون ته وړل خو نه په هیم چې څومره وو
شفاخانه بردن لګ نه دیدم کې چې قدر بود
غرمې ته مونږ منځ ته لاړو دي جامې ته دلته یو مسجد ته پاو کم یو بجه مونږ کې مونږ چې د سرکات تو کوچین پیجار شو ډېر خلکو چې بلون مونږ چې دلته تر واسې ډېر په باد حالات وی زخمیان او دوی مونږ حالت د مزان کې بیچاره د نجیب په نام یو کس یو بل د مزان کې دکانداران سره غم یو چې کومه کړه یو په حق سدل دی او زخمیان وی
په همدې حال کې د افغانستان برښنا شرکت په یو اعلامیه کې لیکلي دی چې په 14 کې د دوی یو شمیر کارکونکو ته هم مرګ شو بلاوخته خو دقیق شمیر نه دی لیکلی اخوا په کابل کې د استقلال دولتي روختون پر فیسبوک د غروختون ته د ورول شویو دریو مړو او دیر لسو ټپیانو لیست خپور کړی د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او دیار لس نور ټپیان شوي خو ازادي راډیو ته پر رسیدلو ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې له رستورانت څخه ګڼ ټپیان راایستل کیږي په یو ویډیو کې شاوخوا ته کسان ښکاري چې په ټپي حالت کې پراته دي او خلک یې د لیږدولو هڅه کوي که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې د پیښې انګیزه څه او د څه له امله رامنځته شوې خو د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلی چې معلومه کړي 14 ولې او د څه له امله رامنځته شوې تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم د پیښې هدف معلوم دی خو له دې وړاندې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د رامنځته شویو 14 او وسلوالو حملو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي کنړیوال د مقامت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت په یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه غوسه څرګنده کړه عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قومندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د په خبره طالبانی اندیښمن کړی دي خو په اړه ډیر جزئیات په ډاګه نه کړل چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې په خواني سیاسي څری ازمایل شوي کسان یاد کړی دي جزئیات په دې راپور کې ووري
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې کنړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضور پاک کړي ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د ولسم تلین په مناسبت په یو جوړ شوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خاله رسنیو خبره شوي ویلي له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی نوموړي د روانې ونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل
په جلسو او ویلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي یوازې امدا بهرانیانو سره خبرې وکړي یوازې لمک سره چې لک خبرې هم وشي دا لور تر کابل او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قومندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د دې خبره طالبان اندیښمن کړي دي خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپل هم د بشر د حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقوقو په نقص توران دی هڅه مو کړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایان دي زبیح الله مجاهد د راپور تر خبرې دوه زموږ پوښتنې جواب نه کړي خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نګدیب خاني سیاستوال جګړه ماران او آزمایل سوي کسان یاد کړی دي
و موریدل چې د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم ویلی وو ک نړیوال د مقاومت جبهه ملاتړ وکړي په 15 ورځې کې د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی دی ولسم چلین په مناسبت په آنلاین غونډه کې خبرې کولې ویلی وو چې د هغه زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د په خبره طالبانی اندیښمن کړی دي خو په اړه یې ډیر جزئیات ورنکړه. همدارنګه طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې ویلي وو چې په خواني سیاسي څیرې ازمایل شوي کسان دي. د یادولو وړ ده چې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال څو میاشتې مخکې ویلي وو چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د وسلوالو نښتو ملاتړ نه کوي چې د طالبان د حکومت په وړاندې روانې دي. د ویلي وو چې د متحده ایالاتونه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. موږ هم په همدې تړاو د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب پوښتلی دی.
دا ښکاری چې د دوستم په ګډون ځینې نور هغه افغان سیاستوال چې له هیواده بهر دی غواړي په یو ډول کواخ وکړي د طالبانو حکومت ته ورته وایي چې که د موږ د خبرو یا د اترو لاره کار نه کوي نو موږ جګړې ته هم آماده یو. ولې په اصل کې او په عمل کې فکر کوم دا خبرې یوازې تر شعار پورې محدود دي او تر هغه هم کمزوری ټکی دا دی چې بیا هم تکیه پکې په بهرنۍ مرسته یا په بهرنۍ طرف باندې شوې ده. د دوستم غوښتنه دا وه که چېرته لویدیځ یا بهرنۍ هیوادونه ملاتړ وکړي په داسې حال کې چې د افغانستان قضیه په بهرنۍ ملاتړ او په بهرنۍ نظامي مرسته باندې نشي حل کېدلی. که دغسې څرګندونو عملي نتایج درلودی په تیرو شلو کلونو کې او بیا په ځانګړي ډول د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې دغسې خبرې په شمال کې ډېرې زمزمه کېدې چې د افغانستان هیڅ سیمه به پرې نښودل شي، کله چې ځینې سیمې سقوط شوې چې شمال به پرې نښودل شي او بیا د بلخ د دفاع خبرې رامنځته شوې. اما کله چې ورځ راغله همدغه کسان ټول وتښتېدل او په یو ډول باندې اغه ځای پریخود او په ډیر آسان شکل باندې طالبانو ونیو.
شهاب صاحب، دوی په خپل خبرو کې دا یادونه هم کړې ده چې دوی زوی تاجکستان ته تللی ده او د دې حرکت طالبان اندېښمن کړی دي. لدین وړاندې په وینا کې هم د جبهه مقامات او زین نورو چارواکو چې په تیر دولت کې کار کول هغه سره ټول شي او څومره د طالبان ته ګواخ کېدل شي
د اوس لپاره د یو نظامی او منظم حرکت په توګه او د یو ګواخ په توګه په دې مسله خی طالبان ډیر فوکس و نه کړي او ډیر جدي ګواخ په یو منظم قوت په توګه و نه غني. ولې په چریکی لحاظ او د کوچنیو عملیاتو په لحاظ باندې داخله کولای شي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځینې کوچني تحرکات وکړي او د طالبانو حکومت ته مزاحمتونه ایجاد کړي. ولې د یو منظم قوت په توګه باندې د دوی ظهور ډیر د اوس لپاره عملی نه بریښي او دوی هم د دوی له خبرو ښکاري چې یوازې بهرني ملاتړ ته په تمه دي او هر کله چې د افغانستان په جګړه کې بهرنۍ ملاتړ دوی ترلاسه کړي بیا کېدای شي د جګړې طرف واړخ بدل شي. ولې دا یو بد پیغام هم لري او هغه پیغام دا دی چې د افغانستان حالت یوازې د بهرنیانو مداخله ته منتظر بولی دوی، یعنی که د بهرنیانو مداخله یې حالت په یو ډول باندې تغیریږي. په کار دا و چې په دې ناسته کې د یو افغاني تفاهم او د افغاني لارې چارې او حل باندې تمرکز شوی وای او د افغانستان کې د ورورولۍ او د وحدت پر فضا باندې خبرې شوی وای. متاسفانه د دې ترڅنګ چې دوی په
دغه کدل تر تل لاندو وای چې د خلکو خبرګون به د څرګندونو ته څوی خلک به ملاتړ وکړي.
ګومان نه کوم چې خلک د دوی ملاتړ وکړي ځکه دوی اکثریت دی همدغو کسانو چې اوس څرګندونې کوي په تیر کې ازمویل شوي او حتی له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا خلک د ازمویښت په غمدار کې دي او په وروستیو دوه لسیزو کې کله چې د امتیاز وخت و یوازې محدودو کسانو ته دغه امتیازات رسېدل او ولس چې دوی په سخته ورځ کې په کار لري هغوی ته هیڅ نوی امتیازات نه و رسېدلي. نو بنان زه فکر نکوم چې د خلکو یو مجموعه د دغه کسانو چې هغه په تیر کې ازمایل شوی وي حمایت وکي یا د ننګ وکي، ولې بیا هم په فردي لحاظ باندې د خلک ځینې ملاتړ لري، اما په یو مجموعي شکل باندې د خلک نور په تاریخ کې لیکل شوی خلک دی او هغه تاریخ په اصطلاح تیر دی.
د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب چې د عبدالرشید دوستم درستوي څرګندونه په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشي او پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت، او د غشان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو مېرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي او په کندهار کې د تلاشي او پر مهال خزینه پولیس یې په دندو ګمارلې دي. چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همدارس د تلاشی کوونکو ناسم چلند ګڼي ستونزې ور پیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور سي، ازادي رادیو ته ویل
د کمی تلاشیان چې وست طالبان کوي په شهر کې دې په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي، او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کورټو سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو بل نامه باندې. نو دې یو لړ مشکلات خلکو ته پیښ کړي دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډاله راځي د غلو په نوم باندې، هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دې اوس طالبان دي او کنور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارتونه وو نه کوم هغه درشی وو، یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کورته ننوځي. نو د خلکو ته به زیات مشکلات پیښ کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي، اوس دغه کار طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. د دې تلاشي پر مهال د شدینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خبرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خبرسوي ویډیوګانو او انزورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال شدینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدار روانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه مېرمنې وژسوي او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت وایند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل
چا چې دا ډېر کړي د چا چې دا ستونزې پیښ کړي هغه نیول شوی ده او چېړنې جندوانی دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
د بلابل اورګانونو پایلې به سمخت کله پلاس وایي موبایل تاسو پلاوی په لوړه کچه ته
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو مېرمنو وژل کېدل بیرونکي او د اندېښنې وړ خبر دی. کته هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو لدې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نمور کړی وو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکرين په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټول پښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پښتنې نامشرو بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکرين جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صدر کړی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
لویدیزو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلور سیمو کې د ټول پښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلور سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټول پوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټول پوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمه دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلي هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې دغه سیمې ډیر خلک نه غوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان له خوا د یو شمیر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. ام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپل کورنۍ او مېرمنو سره ډوډۍ خوړل ته نشي تللی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ لغړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنۍ دوه سره اوس په بیغه مزر رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه وسخه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پښتنه ورزنی کوي، ته مثلا څوک دا اول دې راوستلې دا یا حتی هغه کده نفر مېرمن اوسېږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سپه دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکي جلال بیا وایي چې بیکاری او بیوزلی هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبان لراتک سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خراب ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل خرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خسته لپاره نه خبر هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شي وای چې خلک له طالبانو ډاریږي، د خپل کورنۍ له میرمنو سره ناراضي، ځکه په وار وار مليدري چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی له خوا پوښتنه ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي.
امارات له ډارم خلک ناراضي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله نو وس سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څنګه استعداد سکیږي واغه د سکیږي. له ډار خلک ناراضي، موږ کاروبار هم داسې بیخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا اداوي ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنه ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوي په هرات ولایت کې هم شوي وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوي رد کړې وي.
آزادی رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وس په غزنی ته ورشو، د غزنی ګیرول سوالی د زرګونو اوسیدونکو کله دې سي هیڅ خوانځاین لري. د غزنی ولایت ګیرول سوالی یو لوی کله دې سي شاو خدانی زره کور په کې آبادی خو هیڅ خوانځای پکې نشته. تفصیل به راپور کې وره.
ل غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرول سوالی دی سي. دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کله ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2.5 زره کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جمعات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کله هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی لوستی، هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي، هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې، یوازینی کس زه هم. خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي کچېرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای، اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته، خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکل ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیرای برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړي، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډم کړي دي، اصلا چارواکو غږ نه درویدلی. لنن څو کال مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلی په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پر پوسټ روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبری ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سمبال شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ساده رادو تا وندو کارو ریدن کو تا سلام علیکم. دا دا پاسپورت دا پاره دا مشکل دے مشران تو وچ لگا سانہ کی دا لار مریضان دا خلک یو شبل شخ پرتګر دې خلارې باندې دې خلالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګيږي، نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې باندې دي. وسره دا مشران ته موږ دا پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریزم په دې هیله سره شریکه. دا کومه خبره چې پاکستان وزیر خارجه کړی دا چې موږ پرام نه خوشاله او چې افته افغانستان د موږ په ګټه دا موږ ته نمبر 2 لري. که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکاري؟ خدار سره دی لبزي خبرې وي کې د زړه خبره ده نه او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نامدې ته ډیر متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. کچیر د دې ته متوجه نشي نو د مونږ ټول حکومتونه هم دوی نسکور کړي دي او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دوی نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي څوک هم مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همده دوی دي سدلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.